द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد هم پسر کپا مخړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې جنرال اسم منیر به د پاول مشر او جنرال ساحر شمشاد میرزا به د پاول لوی درستیز وي نړیوالې مالیاتی ادارې IMF له پاکستان څخه غوښتنه دي چې په دغه هیواد کې له سیلابونو څخه وروسته د بیا رغونې پروژه دې دوی ته ژر وسپاري او افغانستان کې د ښځو د حقونو بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر 14 کسانو باندې د طالبانو په وینا د شرعي حدودو تطبیق ته غبرګون ښودلی او هغه وحشتناک او خطرناک ګام بللی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې جنرال عاصم منیر به د پاول مشر او جنرال ساحر شمشاد میرزا به د پاول لوی درستیز وټاکي. دغه خبره د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په ټویټر کړې ده او ویلي دي وزیر اعظم شهباز شریف آئینی اختیارات استعمال کړ د جنرال ساحر شمشاد میرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف او جنرال عاصم منیر د پاوز مشر یا آرمی چیف کومارلو فیصله وکړه. په دغه لړکی سمری صدر ته لیکل شوې ده. د حکومت مخالف او پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه او ولسمشر عارف ولوی فیصله کړې چې د پوځي مشر د کومارنې په موضوع به په آئین کې دننه لوبه کوي. نوموړي اے آر وای ټی وی سره په مرکه کې ویلي نواز شریف هڅه کوي چې د خپل خوخي پوځي مشر وګماري او په دې سوچ دی چې عمران خان ختم کړي. د پاکستان د قانون تر مخه د وزیر اعظم په سپارښتنه ولسمشر نوې پوځي مشر ګماري. نړیوال مالیاتی ادارې IMF له پاکستان څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د سیلابونو څخه وروسته د بیا رغونې پروژه دی دوی ته ژر وسپاري. دا خبره د پاکستان لپاره د IMF استازي په داسې حال کې کړې چې پاکستان کې وروسته سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د عربونو ډالرو تاوان اړولی دی او د روان سیاسي بحران له کبله یې د وړاندې څخه خراب اقتصادي حالت لا پسې ځپل شوی دی. د IMF د استازي وینا ده چې د دغه مالیاتی ادارې مامورین پاکستانی چارواکو سره انساني لیم راستوته د لومړیتوب ورکولو په تګلارو خبرې کوي او د پاکستان اقتصاد ته په اړه نه ورکولو او د مالی ثبات هڅې هم روانې دي. افغانستان کې د خزو د حقوقو او بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر 14 کسانو باندې د طالبانو په وینا د شرعي حدودو تطبیق ته غبرګون ښودلی او هغه وحشتناک او خطرناک ګام بللی. رینا امیری د زیارت په پنځمبه پورز د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دا اقدامات د نړۍ پر وړاندې د طالبانو د سرکشۍ د زیاتېدو او خپل پخوانی سیاستونو ته د ستنېدو څرګندونه کوي. د لوګر په ولایت کې د طالبانو یو ولایتي چارواکي ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس په دریو خزو او یو لسو سړیو د دوی په وینا شرعي حدود چې په غلا او اخلاقي جرمونو کې ښکېل وو د درو په وهلو ورته سزا ورکړل شوې ده. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا مخکنی استاد زلمی خلیلزاد وای طالبان هغه تیر وطن تکراروي چې په تیرو څلوېختو کلونو کې په افغانستان کې شوې دي او ناوړه پایلې درلودې. زلمی خلیلزاد د ترکی له TRT TV سره په تازه مرکه کې ویلي نړیوالو چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیر پرې ټینګار کړی هغه د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی نه کول او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. د کابل په خار کې یو شمېر ښځو او نجونو یو ځل بیا د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د لاریون په ترڅ کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې په لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښودله او د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغو اعتراض کوونکو چې شمېر یې تر 30 کسانو رسیده د زیارت پنځمبه په ورځ لاریون د شهیدو شمشری جماعت څخه د ښځې ژوند او پیوستون په شعارونو پیل کړ. دغو اعتراض کوونکو په ټولنه کې د خپل نشتون څخه اندېښنه وښودله او ویل د خزو د ګډون پرته هیڅ ټولنه نشي نیک مرغه کېدلای. او راپورټونه وایي د ترکیه پاوز د سوریې د کوردی جنگالیو په ځد په هغه سیمو هوایي بمباري کړي چیرې چې د امریکا پاوز میشته. د ترکیه د پاوز د بمباري سره په سیمه کې تاوتری خوالې نور هم زیات شوی. د امریکا مرکزی کمانډ چې په سوریه کې د نګدي نه سو هغه امریکایي سرتیرو څارنه کوي څوک چې په سیمه کې د داعش په ځد کار کوي ویلي څو وخت چې د ترکیه جنگي الوتکو له دوی سره نګدي هوایي بمباري وکړه هغه وخت د امریکایي پوزي مرکز کې اسکر ده خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د سوریه په شمال کې د حساکا خار پوځي مرکز سره په 300 متر کې بمباري شوې ده. په دغه سیمه کې د امریکا پوز نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د شوروي چرشنبې پورز نه وخت کې په یو بیان کې د دغه پیښې د شدت تایید کړی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي په سوریه کې د ترکیې تازه بمباری د امریکې د هغه پوز امنیت ته خطر پیښ کړی چې په سوریه کې د خپلو ملګرو ته څنګه د داعش په ضد مبارزه کوي او د 10,000 نه زیات د داعش وسله والې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه د داعش په ضد د امریکایي عسکرو په خشان د خپل کار تر سره کولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې ترکیه په دغه سیمه کې ژر تر ژره دزبندي وکړي. جنرال پیټریک وویل دوی به د دزبندۍ په اړه له ترکی چارواکو او خپل ملګرو سره خبرې کوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
شهباز شریف، لیفتنن جنرال عاصم منیر، د پوز نوی مشر او لیفتنن جنرال ساحر شمشاد د جوینت چیف آف سټاف چیرمن د ټاکلو پریکړه کړې او په دې اړه سمری د حتمی منظورۍ لپاره صدر عارف علوي ته لیکل شوې ده. بل پلو ته صدر عارف علوي په دې اړه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره سلا لپاره لاهور ته تللی. څېړونکي په پوز کې د مشرتابه په کچه کېدونکې دا یو ښه پریکړه ګرځوي او هیلی څرګندوي چې پاوز چې په سیاست کې د تیرو 15 او یا کلونو راهسې لاس وهي، د لیفټننت جنرال عاصم منیر رنګه مشربه یې نور په سیاست کې لاس وهنې ته پرې نږدي. نور حال د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په راپور کې واوري.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په یو ټویټ کې اعلان وکړو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پریکړه کړې چې لیفټیننت جنرال سید عاصم منیر د فوج مشر او لیفټیننت جنرال ساحر شمشاد مرزا د ګډو ځواکونو د مشر په توګه د ټاکلو پریکړه سوې ده. په دې اړه د دفاع وزیر خواجه آصف د مطبوعات سره خبرې کې وویل چې سمری صدر عارف علوی ته لیږل سوې ده. هیله لري چې صدر به څه مسله ځینې جوړه نه کړي. د دفاع وزیر د دې څخه وړاندې خپل ټویټ کې دا هم ویلي وو، اوس د عمران خان ازموینه ده چې د ملي دفاع اداره پیاوړی کول غواړي یا که متنازم. دفاعي څېړنکار لیفټیننت جنرال طلعت مسعود دغه پریکړه د مشرتابه په کچه یو ښه پریکړه ګرځوي. دا وخت فوج او هیواد د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. فوج چې په سیاست کې د تیرو 15 کلو راهیسې لاس وهي، د سیاست څخه وستل یې ډیر ضروري دي. او په داسې حال کې زګړم چې د لیفټیننت جنرال عاصم منیر د نوي فوج د مشر په توګه به مناسبه رویه وي، ولی چې هغه یو صفا کس دی او موږ هیله لرو چې هغه به فوج په سیاست کې لاس وهنې ته پرې نه ږدي. لیفټیننت جنرال سید عاصم منیر په فوج کې ژوره تجربه لري. هغه د ګجرانوالا کور کمانډر، کال 2018 کې د پاکستان استخباراتي ادارې MIE او کال 2018 څخه تر جون کال 2019 پوری د استخباراتي ادارې ISI مشر پاتې شوی. لیفټیننت جنرال ساحر شمشاد د لوړې رتبې په نوم لړکی پر دویم نمبر دی. هغه د راولپنډي کور کمانډر دی او چیف آف جنرال سټاف په توګه یې هم په مهمه چوکۍ کار کړی. لیفټیننت جنرال عاصم منیر د عمران خان د وزیر اعظمۍ په وخت کې د ISI د مشر په توګه د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی او بیا په ناڅاپي ډول لیرې کړی شوی و، ځکه چې کېدو چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان هغوی څخه خوشاله نه و. همدغه سبب دی چې اندېښنې څرګندې کېږي چې صدر عارف علوی د دوی د فوج د مشر د ټاکنې په پروسه کې خنډ جوړولی سي. البته دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ویو ای ډیوا ته وایي،
د صدر خسره د دین علاوه بل اختیار نشته دی سوا د حسابولو نه یا زنګولو نه.
دوی زیاتوي کچري په دغه پروسه کې خنډ رامنځته کړی سو نو هیواد د نور سیاسي کړکېچ سره مخ کېدای سي. تیره ورځ د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو کچري د آرمی چیف تکراری په اړه سمري صدر ته ولېږل سو نو هغه به ورسره مشوره کوي. البته دوی دا خبره رد کړې چې خپل د خوشي د فوج مشر راوستو هڅې کوي. دوی دا هم ویلي چې د فوج د مشر ټاکنې ته به د آئین او قانون تر مخه ګوري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. د پاکستان په وسر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په دې بیان چې په کال 1991 کې د مشرقي پاکستان جدا کېدل سیاسي ناکامي وه، په سوشل میډیا سخت غبرګونونه راپارولي دي او غوښتنې کوي چې باید د پاکستان تاریخي نصاب کې بدلون راوستل شي. سیاسي څېړونکي وایي په هغه وخت کې د پوځي امیرانو حکومت وو او زیاتې ذمواری په پوځي مشرانو پریوزي. دوی وایي سیاسي ګوندونه او مشرانو دا ذمواری پریوزي چې هغوی پوځي ادارو ته اهمیت ورکړی وو، خو دوی بیا وایي په هغه وخت کې د سیاسي وجوهاتو سیاسي لارې لټول پکار وو. نور تفصیل د ریاض حسین څخه په دغه راپور کې واوري.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی فرحت الله بابر په تنزیه توګه په ټویټر لیکلی، دا د پوځ شکست نه بلکې کامیابی وا، یوازې اولس او سیاست مدارانو ته بیلات شوی او دا د مطالعه پاکستان په نصاب کې شامل کړی شي. د پیښور په هنتون د علاقائی زده کړو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرپراز وی ویډیو ته وایي، په هغه وخت کې پوځي حکومت وو او د انتخاباتو وروسته اولس د هغه وخت سیاسي ګوند عوامي لیگ کامیاب کړی وو، خو حکمرانانو په جمهوریت توګه د اقتدار منتقل کولو څخه ډډه کړې وه.
هغه ټایم چې د فوجي حکمرانانو پاکستان کې جنرال یا خان حکومت او مارشل لا وه، هغې نتیجه کې آزاد انتخابات بالغ رایدی باندې نه کولو، او بیا چې کله بالغ رایدی باندې انتخابات وشو چې کومې پارټۍ ګټه وکړه اکثریت نه منلو، هغې ته یې سمدی اجلاس هم راغوښتو، هغې نه واک اختیار نه ورکول غوښتو. دې نتیجه کې پاکستان چې دی مات شو.
د فواد یوسفزی په نوم اکاونټ په فیسبوک لیکل شوي، د کال 1991 یولس کال وړاندې د پوځي امیر جنرال ایوب خان حکومت وو چې له وجې د ملکی سیاسي نظام جړل کمزورې شوې وې، خو اوس یو جرنیل دا سیاسي ناکامي بلی سیاست دې نه بدنامول کیږي. حق نواز خان د ټویټر د لارې وایي، د پاکستان بدقسمتی ده چې دلته څوک هم خپل ناکامو منلو ته تیار نه دي. افسر شاهي، پوځ، عدلیه او سیاست مداران ټول د دې ذمہار دي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغوی صداسي ویل،
ته وایي چې دا سیاست دان ذمہار یا سیاسي عواملو، دا سیاسي حل پکارو، فوجي حل نو پکار. اوس هم کم قومیتونه دي، کم قومونه دي، دغه د قشن مسلې دي، کم چې د بنگالیانو وي، دغه سيزونه باندې که سیاسي حل لاغه او نشو او فرض کټولې خبرو دغه شاند کې فوجي حل طرف ته ځینو دغه انجام هم د قشن دي.
د مدیر حسی په پاکستان پوز نیوکی کیږي چې دوی په سیاست کې لاس وهنه کوي، خو په ورستو کې د پوز ویان دي ادارې ISPR ویلي پوز دي د سیاست څخه لري وساتل شي. د خیبر پښتونخوا باچا خان په هنتون په خواني وایس چانسلر ډاکټر پزلی رحیم مروت وایي، په سیاست مدارانو ذمواری ذکر راځي چې دوی ملکی ادارو ته په سیاست کې د لاسوهنې اجازه ورکړي او تر اوسه یې د تاریخ نه زده کړې نه دي کړې،
او په صفر سره ضرب ورکې ولسی ادارو ته بیا خو به هغه شی مضبوطېږي لګیاږي که نه اوس که سیاستدانان دي او کار مې دی قبل دي چې هغه اوس موږ له ماضي نه غلطیانو څه شی زده کوو که څه مزده نه کړه.
په شپاړسم دسمبر کال 1971 کې مشرقي پاکستان چې اوس بنگله دیش ته یو آزاد هیواد جوړ شوی وو چې بنیادی وجوهات یې سیاسي محرومې ګڼل کېده او د هغې دپاره حمود الرحمان کمیشن هم جوړ کړی شوی وو خو د هغې پلټنې په رسمي توګه نه دي شریکې کړې شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
والی مالیاتی ادارې IMF ویلي چې د پاکستان د سیلاب څخه د بحالۍ منصوبې ته په وخت غوڅه بڼه ورکول د دغه هیواد د ګڼ اړخیزه او دوه اړخیزه شراکت دارانو سره د خبرو او پرله پسې توګه د مالی مرستو لپاره ضروری ده. دا خبره د پاکستان لپاره د IMF نماینده په داسې حال کې کړې ده چې وروستیو سیلابونو د هیواد اقتصاد ته اربونو ډالرو زیان اړولی دی او د روان سیاسي بحران له کبله یې د وړاندې څخه خراب اقتصاد لا پسې ځپل شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد څخه در ارشد حسین په راپور کې واوري.
نړیواله خبری ایجنسی رائټر د پاکستان لپاره د ایم ایف د کنټری چیف لخلی لیکلی چې د سیلاب څخه په وخت د بحالې منسوبې ته د غوسې بڑې ورکولو سره سره د ګڼ اړخیزه او دوه اړخیزه شراکتدارانو لخوا مالی همکاري جاری ساتل هم ضروری دی. د اقتصادي چارو خبریال طاهر امین ډیوا توای پاکستانی چارواکو د نړیوالې مالیاتی ادارې سره اصلاح شوی اقتصادي فریم ورک شریک کړی دی او د دې معنی دا ده چې د دواړو ترمنځ په تکنیکی کچا خبرې روانې دي.
گورنمنٹ کم ڈیٹا شیئر کھڑے دا آئی ایم ایف سرا آئی ایم ایف غواڑی چتا سو پون پدی بانے کنوینس کے او آئی ایم ایف اور توئی چ مون تبا یو ریکوری پلان ہم را کوی لکتا سو چ کم ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ور کھڑی دی کم شیس پ بجٹ کینو اگتا سو ور کھڑی دی او دغ شانتے نور چ کم تا سو وے چ مون ری ہیبلیٹیشن دے دے پار دا پکار دی دا پکار دی نو اگ بتا سو مون تا سپیسیفک وے تا سو کم کوارٹر کے سمرا پکار دی.
دا پاکستان لپار دا آئی ایم ایف مشر دا ہم ویلی چ دا آئی ایم ایف عملہ دا پاکستانی چارواکو سره د معاشي او مالیاتی استحکام پر ځای ساتلو لپاره د اصلاحاتو د ګړندي کولو په ترڅ کې د انساني ضرورتونو د غوره هدف په تګلارو خبرې جاری ساتلې دي. پاکستان کې وروستو سیلابونو نږدې 1100 کسان وجلې دي او د هیواد اقتصاد ته هم د بلیونونو ډالرو نقصان اړولې دي. پاکستانی چارواکو د دې نقصان تخمینه د 10 او 30 ارب ډالرو ترمنځ لګولې ده. د پاکستان د خزانه وزارت تیرونه ویلو چې د ایم ایف د پروګرام د نهمې ارزونې د برخې په توګه د ایم ایف سره د تکنیکی کچې خبرې به زر تر زره بشپړې شي خو تر اوسه پورې د نهمې ارزونې لپاره کومه حتمي نیټه لا نه ده اعلان شوې. د ایم ایف فنډونه د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري چې اوس مهال د نړیوالو منډو او ریټینګ ایجنسیانو په دې خبره د قانع کولو هڅې کوي چې د هغه سره د قرض بیرته ستنولو په ګډون د بهرني مالیاتي اړتیاو پوره کولو لپاره فنډونه موجود دي. د اقتصادي چارو څېړنکار شهریار بټ ډیوه توای پاکستان غنی چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره هغه ته په سملاسي ډول 10 ارب ډالر پکار دي خو آی ایم ایف غواړي چې د پاکستان حکومت دی ورته یو منصوبه ورکړي.
تو آی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی حکومت ایک پلان بنا کے دے کہ یہ اس کو کس طرح سے ریہیبلیٹیشن ہوگی اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے.
هغه وای آی ایم ایف ځان په هول غواړي چې پاکستان د سیلاب ځپلو د بیا بحالې لپاره څنګه منصوبه لري او د دې لپاره به پیسې د چرته ناراضي او په دې لړ کې هغه د پاکستان څخه یو کوټلې منصوبه غواړي خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې منصوبې په ورکولو کې ناکامه شوې ده او موږ ولیدل چې د ایم ایف سره د پاکستان پروګرام د ځنډ ښکار شو. پاکستان ته به په راتلونکي میاشت کې 1 بلین ډالر پکار وي چې په بانډونو ادایګیانې وکړي او دا وخت د پاکستان د مرکزي بانک سره د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 1.9 ارب ډالر ته راغورځېدلې. څېړونکي وایي چې پاکستان ته به په راتلونکي مالي کال کې هم د 1.5 ارب ډالرو ضرورت وي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
سیڑوں کی وائی چی د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان ځکه په مرکز کې خپل حکومت جوړولو لپاره کوششونه کوي چې د هغه سیاست د صوبو په کچه هغومره وده نشي کولای څنګه چې د نورو سیاسي پارټیو کړې ده. دوی وایي د عمران خان له خوا د اسټابلیشمنت خلاف او په ځینې وختونو کې د هغې په حق کې خبرې کول دا څرګندوي چې نوموړی د اسټابلیشمنت نه اوس هم دا تمه لري چې په مرکز کې به یې یو ځل بیا د درند اکثریت سره حکومت راوستلو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د پیښور څخه د ډیوه خبریالانو حمید الله او عبدالرزاق په راپور کې واوري.
په هیواد کې د پنجاب او پښتونخوا ایالتونه او د آزاد جمو کشمیر او گلګت بلتستان انتظامی حکومتونه د وخت د تحریک انصاف په مشرۍ کې چلیږي. خو څېړونکي وایي په اقتدار کې د دومره ایالتي حکومتونو په برخه په تاریخي طور د هیواد نور غټ سیاسي ګوندونه به دومره زړه بد نه وو. خو تحریک انصاف او د هغې چیرمین عمران خان د مرکزي حکومت نه بغیر د زړه تنګي چلند وجه شته دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایي
اب یہ خبر دا چې نه د پنجاب وزیر اعلی جوړی دی شي نه جوړی دل ځان غواړي نه دغه غواړي نه بیا د هغه دا سیغه چې کوم خاندانی سیاست ته چې هغه ته فائدہ رسی څنګه چې زرداری حکومت میلاو شي نه هغه هغه دغه سیاست او سړی زیات اهم سيزونه چې پاکستان سیاست کې دغه په لاس کې راشي دغه شانتي دغه نور خلق دي نو د دې په اړه فائدہ کې چې د پاکستان په مرکزی کم سیاست ته پاره کې د زیبی او په طاقت کې د زیبی
عمری رسخت اغستون کی سر لہکر جنرل باجوہ پر استنے وینا کے پر پوٹو ٹوکو کے پر عمران خان دنیو کو پترس کی ویل پر سیاست کے گٹا و بیلات ہوئی خو آیا دا عمران خان رستنے وینا گانے او دا اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کے در ڈلے پر یہ نساتلو رستنو داو تا دا جنرل باجوہ پر وینا دا عمران خان سپکاوے کول واقعی دا جمہوری قوتنو دا مضبوط اولو دا پارا دی او کنا دیر سیلون کی دا خبر سر اتفاق نہ لری دا پیخور پوہنتون دا ابلاغ دا سانگ استاد ڈاکٹر عرفان اشرف وائی
یو اسٹیبلشمنٹ کے دسر مل گرے ادھر ٹو تھرڈ میجارٹی خستے شی بیا مخ کے خود چونکہ اسٹیبلشمنٹ سر ادھر تعلق خراب دا نو دا یو طرف تا خوب اسٹیبلشمنٹ منے بریدونے کئی دھڑکے کئی او بل طرف تا اسٹیبلشمنٹ دا ہم وائی جزستا سو خلاف نیم خو ما یو زل بیا اون کئی ما یو زل بیا پہ اقتدار کے راو علی زمون بو دا پیرا تعلق دا شان خی نو دے اغب پو ذہن کے سے کم تصور دا دا ڈیموکریسی یا دا جمہوریت یا دا اولس اگر تصور نہ تھا کم ستا او زما په ذہن کې د پارلیمان د اڑخ نه د حکومت کونه تصور دا
زاړه او غټ سیاسي ګوندونه د عمران خان ورستنې سیاسي بیانیا په هیواد کې جمهوریت پروژې د پاره زیانی بولی. ډاکټر خورشید خان وایي د پاکستان د آئین په بنسټ کې خخې ځنې مضبوط ستنې د جمهوریت پروژې د کمزوري سبب دي.
نو اوس ډیر خلک هم دغه یاري اظهار کوي چې مونږ د ادارو د مونوپلی نه فری شو، مونږ د هغې نه ایمن خلاص هم شو، خو مونږ باندې به د عمران خان مناپلی راشي، ځکه چې هغه به دومره طاقت واخلي یا به دومره یو کړ چې څنګه چې په ترکی کې خلک اردوان یادی دی وجې نه دغه خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان په دې سټرګل کې فاشست ټینډنسیز دي، مطلب دا چې دی به راځي، دی به د پارټۍ رول او هغه پارټۍ به هم د ده لاس کې.
سیرون کی وای په هیواد کې د پوځي قیادت د بدلېدو سره ګمان دی چې د هیواد سیاسي ماحول هم لږ شان بدلون واخلي او دا به قتل شي چې آیا وروسته هم عمران خان په اوسنۍ سیاسي بیانیه ولاړ پاتې کیږي او کنه. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter at VOA Diva.
مطبوعاتی راپورونه وایي د پوز مرکز جی ایچ کیو حکومت مخالفه احتجاجي جلسه کې د ګډون لپاره د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هلیکاپټر ته پنډي پریډ ګراوند کې د راکوزیدو اجازه ورکړی. دا په داسې وخت کې دی چې د کورنیو چارو مرکزی وزارت د راتلونکي شنبه په ورځ فیض آباد کې کیدونکې د تحریک انصاف په جلسه باندې د القاعده، داعش او تحریک لبیک غوندې تندرو ډلو د حملو خبرداری جاری کړی دی او عمران خان ته یې د دغه جلسې د ځندولو خواست هم کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د جی بی خبریال پیر ولاد شاه تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د کورونو چارو وزارت لخوا د تحریک انصاف عمومي سکتر اسد عمر ته لیږل شوی خط کې په ګوته کړی شوی لانګ مارچ کې د شیعه مسلمانانو تنظیم وحدت المسلمین د ګډون له امله داعش غونتی شیعه مخالفه تندرا وډله هم په دې حمله کولی شي. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د عمران خان د واکمنۍ په محل د تحریک لبیک په ضد باندې حکومتي عملیات له عمله د یاد ډلې د فکر نه متاثر تنان هم لانګ مارچ په نخښه کولی شي. خود خپل یو ټویټ د لارې د تحریک لبیک مشر حافظ صاد رضوی دغه الزام رد کړی او د بی اساسه ګرځول دی. پخوانی وزیر اعظم د انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي شنبه په ورځ پینډه کې د فیض آباد په مقام احتجاجي جلسي او د خپل راتلونکي تګلارې جاری کولو اعلان کړی دی. حکومتي وزیران او د سیړونکو یو لوی شمېره ګڼي چې د لانګ مارچ د ګډونوالو په دغه ورځ پینډه فیض آباد ته راغونډولو یوازینی غرض د جنرال آصف منیر د فوج سر لښکر جوړېدو مخه نیولو. د دفاعي چارو سیړونکي جنرال ریټایر طلعت مسعود د کورنو چارو وزارت لخوا عمران خان په لانګ مارچ باندې د حمله خبرداري سنگینه بولی او وایي د روانډ نه هیواد او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کوي چې ترهګر شبکې چرته هم څه کاروایې کولی شي.
इसमें जाके कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे कि इमरान खान को खुदा ना करे कोई नुकसान पहुंचे. किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए कि अब चीफ तोबा की अपॉइंटमेंट तो हो गई है.
VOAD وسره خبرو کې طلعت مسعود ویل کو کتل شنو د آصف منیر د فوج سر لښکر ټاکلو نه پس د عمران خان د لانګ مارچ اوس اهمیت نه لري. نوموړي په خبره عمران خان ته پکار دي چې خپل سیاسي مبارزه لارو کوسو کې د احتجاجونو په ځای پارلمان ته یوسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تیر اکتوبر میاشتې 28مه نیټې نه د لاهور څخه اسلام آباد په لاره احتجاجي لاریون پیل کړی و. خو یوه اونۍ پس د پنجاب وزیر آباد په مقام د لانګ مارچ باندې شوې ډزو کې پخوانی وزیر اعظم په شمول د هغه د ګوند یو شمېر تنان جوبل شوي وو. پنجاب کې د خپل حکومت باوجود عمران خان د حملې په سر د وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله او د آی ایس آی میجر جنرل فیصل نصیر په ضد مقدمه درج کولو کې ناکامه دی. او یو بهر ملکی ټی وی سره مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه د وجلو لپاره په هغه باندې بیا حمله کیدل شي. مرکزی حکومت او فوج د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د فوج د بدنامولو هڅه ګرځولې وه. مرکز کې واکمن پی ډی ایم نه یوازې د عمران خان سمدستي انتخاباتو غوښتنه رد کړې خو مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم ته اسلام آباد کې د احتجاجي جلسې اجازه هم نه ورکوي. د عمران خان د لانګ مارچ اسلام آباد تر اتک مخه نیولو په ترڅ کې حکومت د رینجرز اف سی سین او اسلام آباد پولیسو په زرګونو سرتیري په ځای کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جوادم پسر کپا مکڑی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې جنرال عاصم منیر به د پوز مشر او جنرال ساحر شمشاد میرزا به د پوز لوی درستیز وي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF له پاکستان څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې له سیلابونو څخه وروسته د بیا رغونې پروژه دې دوی ته ژر وسپاري. او افغانستان کې د ښځو د حقونو بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر 14 کسانو باندې د طالبانو په وینا د شرعي حدودو تطبیق ته غبرګون ښودلی او هغه وحشتناک او خطرناک ګام بللی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې جنرال عاصم منیر به د پوز مشر او جنرال ساحر شمشاد میرزا به د پوز لوی درستیز وټاکي. دغه خبره د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په ټویټر کړې ده او ویلي دي وزیر اعظم شهباز شریف آئینی اختیارات استعمال کړل د جنرال ساحر شمشاد میرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف او جنرال عاصم منیر د پوز مشر یا آرمی چیف ګمارلو فیصله وکړه. په دغه لړکی سمری صدر ته لیکل شوې ده. د حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه او ولسمشر عارف ولوی فیصله کړې چې د پوځي مشر د ګمارنې په موضوع به په آئین کې دننه لوبه کوي. نوموړي اے آر وای ټی وی سره په مرکه کې ویلي نواز شریف هڅه کوي چې د خپل خواخې پوځي مشر وګماري او په دې سوچ دی چې عمران خان ختم کړي. د پاکستان د قانون تر مخه د وزیر اعظم په سپارښتنه ولسمشر نوی پوځي مشر ګماري. نړیوال مالیاتي ادارې IMF له پاکستان څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د سیلابونو څخه وروسته د بیا رغونې پروژه دی دوی ته ژر وسپاري. دا خبره د پاکستان لپاره د IMF استازي په داسې حال کې کړې چې پاکستان کې وروسته یو سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د عربونو ډالرو تاوان اړولی دی او د روان سیاسي بحران له کبله یې د وړاندې څخه خراب اقتصادي حالت لا پسې ځپل شوی دی. د IMF د استازي وینا ده چې د دغه مالیاتي ادارې مامورین پاکستانی چارواکو سره انساني مالی مرستو ته د لومړیتوب ورکولو په تګلارو خبرې کوي او د پاکستان اقتصاد ته په اډانې ورکولو او د مالی ثبات هڅې هم روانې دي. افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر 14 کسانو باندې د طالبانو په وینا د شرعي حدودو تطبیق ته غبرګون ښودلی او هغه وحشتناک او خطرناک ګام بللی. رینا امیری د زیارت په شنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې دا اقدامات د نړۍ پر وړاندې د طالبانو د سرکشۍ د زیاتېدو او خپل پخوانی سیاستونو ته د ستنېدو څرګندونه کوي. د لوګر په ولایت کې د طالبانو یو ولایتي چارواکي ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس پر دریو ښځو او یو لسو سړیو د دوی په وینا شرعي حدود چې په غلا او اخلاقي جرمونو کې ښکېل وو د درو په وهلو ورته سزا ورکړل شوې ده. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا مخکنی استاد زلمی خلیلزاد وای طالبان هغه تیر وطن تکراروي چې په تیرو څلوېختو کلونو کې په افغانستان کې شوی دي او ناوړه پایلې درلودي. زلمی خلیلزاد د ترکیې ل ټي ار ټي ټي وي سره په تازه مرکه کې ویلي نړیوالو چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډیر پرې ټینګار کړی هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی نه کول او د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د کابل په ښار کې یو شمېر ښځو او نجونو یو ځل بیا د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د لاریون په ترڅ کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې په لګېدلو محدودیتونو اندېښنه وښودله او د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغو اعتراض کوونکو چې شمېر یې تر 30 کسانو رسیده د زیارت پنځشنبه په ورځ لاریون د شایدو شمشيري جمعات څخه د ښځې ژوند او پیوستون په شعارونو پیل کړ. دغو اعتراض کوونکو په ټولنه کې د خپل نشتون څخه اندېښنه وښودله او ویل د خزو د ګډون پرته هیڅ ټولنه نشي نیکمرغه کېدلی. او راپورټونه وایي د ترکیې پوز د سوریې د کوردی جنگالیو په ضد په هغو سیمو هوایي بمباري کړي چیرې چې د امریکا پوز میشته. د ترکیې د پوز د دې بمباري سره په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی. د امریکا مرکزی کمانډ چې په سوریه کې د نږدې 900 هغو امریکایي سرتیرو څارنه کوي څوک چې په سیمه کې د داعش په ضد کار کوي ویلي څو وخت چې د ترکیې جنگي الوتکو له دوی سره نږدې هوایي بمباري وکړه هغه وخت د امریکې پوځي مرکز کې عسکر نه و. خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د سوریه په شمال کې د حساکا خار پوځي مرکز سره په 300 متره کې بمباري شوې ده. په دغه سیمه کې د امریکا پوز نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د شروع چرشنبه پورز نه وخته کې په یو بیان کې د دغه پیښې د شدت تایید کړی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي په سوریه کې د ترکیې تازه بمباری د امریکې د هغه پوز امنیت ته خطر پېښ کړی چې په سوریه کې د خپل ملګرو ته څنګ د داعش په ضد مبارزه کوي او د 10,000 نه زیات د داعش وسلوالي نیولې دي. نوموړي زیاته کړه د داعش په ضد د امریکایي عسکرو په خشان د خپل کار تر سره کولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې ترکیه په دغه سیمه کې ژر تر ژره دزبندي وکړي. جنرال پیټریک وویل دوی به د دزبندۍ په اړه له ترکی چارواکو او خپل ملګرو سره خبرې کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان کې د خزو د حقوقو او بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا میری د طالبانو د حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر اوسوار لسو کسانو باندې د شرعي حدود تطبیق ته غبرګون خولې او هغه یې وحشتناک او خطرناک اقدام بللې دی. نو تفصیل ستاسو لپاره په دغه راپور کې احسان محمد خان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې دغه سزاګانې چې په یو پرانستي میدان کې ورکړل شوې دي او د طالبانو حکومت خپل هم د دې پخلی کړي. په ټویټر طالبانو ویلي دي د لوګر بیالبیل ولسوالیو د عدالتونو لخوا سوال لستنه چې درې پکې زنانه هم شاملې وي د غلا، زنا او نورو جرمونو په تور د خلکو په موجودګۍ کې ورته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي او په دورو وهل شوې دي. دا سزاګانې په داسې وخت ورکړل شوې دي چې د نړی لخوا په طالبانو د بشری حقوقو سرغړونې په اړه اندېښنې نوري هم زیاتې شوې دي. د دفاعي چارو سړنکار جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي د طالبانو دغه سخت دریځ عمل به د افغانستان مشکلات نور هم سیوا کړي. دی وای د طالبانو خپل تشریکړي دا ډول سزاګانې داسې دي چې لکه طالبان اوس په خپل خپو خپل د تبر گزارونه کوي. دوی د خپل چلن لوجه په نړۍ کې یوازې شوې دي او اوس د دې سزاګانو سرګندېږي چې دوی دغه خپل سری روانه کړي او افغانستان یې د افغان ولس او خزو د پاره یو بندیخانه جوړه کړي. د دوی دغه بشري حقوقو سرغړونو لامل نه خو د دوی په رسمیت د پیژندنې امکان شته او نو تا کوم هیوا کومک ورکولې شي. دا سزاګانې د هغې ورستو ورکړل شوې دي چې روانه میاشت د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خپلو قاضیانو ته د عامو خلکو په موجودګۍ کې د دوی د خپل تشریکړي تعزیراتو تر مخه د سزاګانو عملي کولو امر کړی وو. طالبان چارواکو ویلي دي چې د دوی په داور واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دا ډول شری سزاګانې ورکړې دي. خو په پیښور کې میشت خبریال مشتاق یوسفزی په وینا له دې وړاندې هم په ځینې برخو کې دا شان سزاګانی ورکړل شوې دي.
دا اول ځل نه دی دا په مختلف وینو کې د نامه شو دا بل کوم د فوکس شو دا زیات هم ته عمل شوې دي. خو دا لوګر څه موقعه د سره لکه په پبلک نیوز کولا کې ویم کو شو او خلاص انت راغله او دا رپورت کړه. نو په دې وجه باندې کوم ده نو د دنیا د وجو د لوګر واقع تراله اگر وایي طالبان د ستاري ځاګړي د وخت
دغه سزاګانی په داسې وخت ورکړل شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د اروپای پارلمان مشر روبرټا مستولا ویلي چې نړی به ډیر زر وویني چې طالبان به لکه د خپل تیر حکومت په سیر خلکو ته سنګسارولو په دورو وهل او لاسونه پرې کولو سزاګانی روانې کړي. طالبانو چې د 1989 نه تر 2001 پورې په افغانستان واکمنۍ کړې وه او د دغه واکمنۍ په وخت کې په پرانستي میدانونو کې خلکو ته داسې سختې سزاګانې ورکولې. خو بیا تیر کال د اگست په میاشت کې د واکمنۍ وروسته طالبانو د نړۍ سره دا ژمنې کړې وې چې هغه زوړ چلن او تګلاره به نه خپلوي. یاد دی وی د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ویلی وو طالبان یو وار بیا هغه تیروتنې تکراروي چې په تیرو سلیختو کلونو کې په افغانستان کې شوې دي او ډېرې ناوړه نتیجې لرلې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
Thank you.
خپرونی په دې ځای کې وخت وای دی مطبوعاتو ته د کتنې چې د ګارډین یو مقاله چې سرلیک یې دی له افغانستان سره د انګلستان مرستې فساد او بې عدالتۍ ته لمن وهلې ده. په دې اړوند ستاسو لپاره معلومات راغونډ کړي دي مختار خلیل، راځي چې په ګډه سره واورو.
افغانستان کې بڑو رشوتونو او بے انصافی خپل جړړې دومره خوري کړې دي چې د برتانیې په شلو کالو کې د 350 کروڑ پاونډونو ورکړي امداد هم د افغانستان حکومت محکم اونې ساتلې شو. په دې موضوع د برتانیې په ګارډین اخبار کې د اخبار د سفارتي مدیر د پیټریک وینټور یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. پیټریک وینټور د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د برتانیې حکومت افغانستان له د کال 2000 او د کال 2000 ترمنځ موده کې د اربونو پاونډونو د ورکړي خپل امداد په حق له یو جایزه رپورت خور کړی دی. په دې کې لیکلي شوی دی چې افغانستان له د برتانیې مالی امداد زیاتره د امریکې د لنډمیاده مقصدونو په حاصلولو خرچ شوی دی. همدغه وجه ده چې برتانیا افغانستان کې امریکې سره په جوخت ملګرتیا کولو د خپل مالی امداد افغانستان کې د ریاست د تعمیر په عمل په خرچ کولو مجبور شو. د برتانیې د حکومت یو ستر چارواکي ګارډین اخبار ته ویلي دي چې مون خپل زیات مالی امداد د ریاستي تعمیر په کارونو خرچ کړي دي، په کومو کې چې د افغان ولس ملګرتیا نو حاصل کړی شوی. په دې سبب په دغو کارونو خرچ کړي شوی ټول رقمونه ابس تللی دي. په جایزه رپورت کې لیکل شوی دی برتانیه باید چې خپل مالی امداد پولیس یا نورو هغو حفاظتي ادارو باندې خرچ نکړي کمی چې نیم فوجي عملیات کوي. ولسی حفاظتي ادارو ته د مالی امداد په هغه صورت کې ورکړي شي کله چې دا اداري د ولس د تحفظ او دوی سره د انصاف کې دوه مقصدونه تر سره کوي. په جایزه رپورت کې دا تنقیدی نقطه په دې وجه راپورته کړي شوی دا چې برتانیه د خپل مالی امداد 25 کروڑ 40 لک پاونډونه افغان قومي پولیس لا په تنخواګانو ورکړي ولو خرج کړی دي. هر کله چې افغان قومي پولیس د جنگیالو د چخولو په عملیاتو کې بوختو او د اولس د حفاظت کارونه نه کول. په جایزه رپورت کې دا خبره په خصوصي توګه شوې ده چې کمزور سرکاري ادارو ته په دومره دروند رقم ورکېدو د افغانستان د سیاسي عمل سیرا بدرنګ شو او دا کار په ملک کې د بډو رشوتونو د خوریدو سبب وګرځېدو. دین علاوه د دومره دروند بین الاقوامي مالی امداد د پاره د متوازی ادارتي اډانې په جوړولو د افغان حکومت هر قسمه واستوانه او اختیار تعالی والا شو. په جایزه رپورت کې دا خبره هم ښکارا کړې شوې ده چې د افغان حکومت د مرکزی ریاستي ادارو په لاس خرج کړې شوې درون امدادي رقم او بوته د غرزولو په سیر وو، ځکه چې افغان ریاست هر کال 12 ارب ډالر امداد خرج کړي دي خو د خپل وسیلونو صرف 2.5 ارب ډالر بوت کړي دي. د ګارډین سفارتي مدیر پیټریک وینټور خپل مضمون په دې ختم کړي دي چې د کال 2000 په فروری کې طالبانو سره د امریکې د لوزنامې کېدو او افغانستان نه بې د شرطه د امریکنو فوجونو د وستو د فیصلې له وجې افغانستان کې د برتانیې په امداد چلیدونکو ډیر پروګرامونه مجبورن بند کړل شول. او تر دغه وخت پورې د برتانیې په امدادي پروګرامونو زخ ډیر لګیدلې رقم ډوب شوی وو.
جنګیالیو پر ضد په هغو سیمو کې هوایی بمباری کړي دي چیرته چې د امریکا پوځ میشت دی. د ترکیې د پوځ د دې بمباری سره د ترکیې او امریکې ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. تفصیل یې د ویو ای راپور کې مخکوه شاته استه وړاندې کوي.
امریکایي مرکزی کمان چې په شام کې د نږدې 900 هغه امریکایي عسکرو څارنه کوي، څوک چې په سیمه کې د داعش په ضد کار کوي، ویلي څو وخت چې د ترکی جنگی جازونو دوی سر نږدې هوایی بمباری وکړه، هغه وخت د امریکای پوځي مرکز کې عسكر نو. خو د امریکا د دفاع چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د شام په شمال کې د حساکا خار پوځي مرکز سره په 300 متره کې ترکی بمباری کړې ده. په دغه سیمه کې د امریکا پوځ نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د شروع په ورځ ناوخته په یو بیان کې د دغه پیښې د شدت تایید کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پریس سیکرټری بریګیډیر جنرال پیټریک رایډر ویلی په شام کې د ترکی تازه بمباری د امریکای د هغه فوز امنیت ته خطر پیښ کړی چې په شام کې د خپل ملګرو ترڅنګ د داعش په ضد مبارزه کوي او د 10,000 نه زیات د داعش وسلوال یې نیولی دي. نوموړي زیاته کړه د داعش په ضد د امریکایي عسکرو په خشان د خپل کار تر سره کولو لپاره دا ډیره مهمه ده چې ترکی په دغه سیمه کې فوري ډزبندي وکړي. جنرال پیټریک وویل دوی به د ډزبندۍ په اړه د ترکی چارواکو او خپلو ملګرو سره خبرې اترې وکړي. په شام کې د امریکا په لوی ډله سیرین ډیموکراتیک فورس یا ایس ڈی ایف ویلي د ترکی په بمبارۍ کې د امریکې دوه پوځیان وژلی شوي دي، خو د امریکا مرکزی کمان د دغې خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی هم د شروع په ورځ د خپل ترکی همسیال سره په ټلیفون په دې خبره ټینګار کړی چې په دغه سیمه کې دی د امریکایي عسکرو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي چې کومه بده پیښه ونه شي. ترکی د نومبر په 14 نیټه په استنبول ښار کې د شوي بمی بریدونو پړه په شام کې په کورد وسلوالې ډلې وراچوي چې پکې 8 کسان وژل شوي وو، او د دغه بریدونو په غبرګون کې په شام کې دغه هوایی بریدونه پیل کړي دي. خو په شام کې د امریکا ملاتړی ایس ڈی ایف او پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی ډلې چې په شام کې د ترهګر ډلې کوردستان ورکر پارټۍ نه جدا شوې ډله ده د استنبول په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. امریکا په شام کې د کوردانو په مشرۍ کې د ایس ڈی ایف ډله د داعش په ضد یوه تکړه ملګری ګڼي، خو ترکی ایس ڈی ایف او وای پی جی دواړه ترهګر ګڼي. امریکایي چارواکي ګڼي چې د ترکی لخوا د ایس ڈی ایف په ضد روان عملیات به په دغه سیمه کې د داعش په ضد روانې مبارزې ته زیان ورسوي او د خیر په ځای به شر له وده ورکړي.
د امریکا سفیر ډونلډ بلوم و یو دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې امریکایي حکومت د بلوچستان په شمول په ټولو پاکستان کې د روان کال د سیلابونو پر مهال باندې د غزمسو کورنیو د بیا رغونې لپاره 9.5 کروڑ ډالر مالی مرسته ورکړې ده، لکن خو په دې باندې په بشپړ توګه ازاله نشي کېدلی. د وویل چې دا هیواد د موسمي بدلون له خطرو سره مخامخ دی، لدې کبله موږ د شنه زرغونه اتحادیې له مخه په پاکستان کې د موسمي بدلون د مخنیوي د هلو زلو د نورو اضافې کولو په تکل کې یو. امریکي سپی له هغو شرکتدارانو سره ویني چې د موسمي بدلون د اثراتو د کمولو لپاره کار کوي او په تعلیمي ادارو کې د دې لپاره خلک راجلبوي. امریکی سفیر دا خبره هم وکړه چې موږ د شجرکاری د مهم په بشپړ توګه ملاتړ کوو چې ځنګلونه برته شنه شي، او د دې لپاره ځوانان له موږ سره په دې کې مرسته کوي. امریکی سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دوی دلته د شوزو د مالی مرستې پر پروژو باندې هم کار کوي. د دې لپاره دوی د 3.5 لک ډالرو د بنیادي سرمایه‌کاری د یو پروګرام پرانسته وکړه چې دا به د شوزو د اقتصادي پرمختګ کې به ډیر مهم رول ولوبوي.
دا زما لپاره ډیره د ارزښت وړ خبره ده چې په ځانګړي توګه د دې پروژې مهم مرام اقتصادي خوشحالي خزې په معاشي توګه با اختیار جوړول دي او د پاکستان د خوشحالۍ چابي ده.
د بلوچستان یونیورسيټي د انفارمیشن ټیکنالوژي وایس چانسلر فاروق احمد بازی وویل چې د امریکا په مالی مرسته باندې د روان تدریسي پروګرام او د خلکو د یو شمیر د معاشي اړتیاو سره سره تعلیمي اړتیاوې هم په بشپړ توګه تر سره کیږي. د وویل چې د امریکا په مالی مرسته باندې دلته د یو ایس ایډ لخوا د 250% شوزو په شمول تر 300 زیاتو زده کوونکو سره د الیس د کړو سره سره د معاشي پرمختګ لپاره وظیفه ورکول کیږي.
د تاسو سره په ګډه باندې په کار بوخت یو. یونیسیار د غربت د ختمولو لپاره موږ سره کومک کوي.
د امریکا سفیر ډونلډ بلوم وویل چې د افغان کډوالو لپاره دوی دلته د روزګار زمینه برابروي، د تعلیم، د صفا اوبو او د روغتیا لپاره هم مالی مرستې ورسره کوي. په دې ترڅ کې دوی پر 201 پروژو باندې کار کوي. د امریکا سفیر په بلوچستان کې د اعلی وزیر په شمول له یو شمیر عالی رتبه مامورینو سره هم ولیدل. اعلی وزیر ودته وویل چې په بلوچستان کې امنیتي وضع ښه ده، دوی وټولو بارانی سرمایکارانو ته تاپوز ورکوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
خیبر پختونخوا د نوخار ضلع د کاکا صاحب سیمه کې د مالټو په باغونو کې شوکا پیل شوې ده، او بیا دغه مالټې په بازار کې د نورو میوو په منځ کې ښکلا جوړه شوې ده، خو د خپل خوږوالي له امله په وخت بازار ته رارسي او باغوانان وایي د اوبو خوړ نظام یې ښه نه دی، خو زیات بوټي ورته وچ شوي دي. ملک وقاص کاکا صاحب سیمه کې د مالټو باغ ته ورغلی دی او ستاسو لپاره یې دغه راپور تیار کړی.
په عامه توګه د خیبر پختونخوا مالټې د خپل ځانګړي خوند او خوږوالي له امله په ټول هیواد کې یادې دي، خو د نوخار ضلع د کاکا صاحب د سیمې د مالټو باغونه خصمانګر وایي دا د پنجاب صوبې نړوان د ځکه رارسي چې خوږوالی یې زیات دی. د باغ خصمانګر عمران خان وایي
دا مشهوره مالټه د یو لسمه کې روباسیم نسی او لکه بده نه خی، او بل ریټونه خدا دی مونږ 200 کې خرڅو، نو بس گاگ خبره ده لکه چې دغه غریبانه خلک پکې راشي دا غنو 180 کې مورکو، 170 کې مورکو، خو 200 لکه وی 200 ریټ ته زمګ درځنو. بیا دوه درې قسمه ایټمی مونږ سره لکه 140 دانه ورته یامي، او 200 ورته وی هغه می راځه به 120 دانه.
د مالټو خوړلو او د ځان سره د یارانو دوستانو له د ډالې پتوګه اوړلو لپاره عام خلک هم دلته راځي. دوی وای دوی نه یوازې په سړک د پاسه لګېدلې دکانونه دغه میوه ترلاسه کوي، بلکې په باغ کې هم خوړلی شي. کاشف جان وای
مالټې را لګېدلې دي د کاکا صاحب او ډېرې خوږې دي، نو مونږ خالص نور څه غرضم نو، صرف دې ته پر رالو چې مونږ د نوي کال دی او نوې میوه ده، نو مونږ چې دا مونږ لاړ شو او رالو واقعي ده چې رالو نو ډېرې زبردست ذایقه ده دې مالټو. د وخت نه مخکې رې داسې ذایقه ده نو چېرې چې دې خپل میاشت کې مراشي، مطلب دې چې څنګه وي دولسمه میاشت کې دا نور هم پخې شي چې هغه وخت بلا څنګه وي.
د مالټې د کم پیداوار لوجې غټو منډیانو ته د اوړلو په ځای د باغونو مخې ته په سړکونو خرڅول کیږي، خو خلک دا کومو کومو سیمو ته اوړي او نرخ یې څه دی؟ د مالټو خرڅونکي حضرت ګل وای
دا موږ نه دوبۍ ته وړي، امریکې ته وړي جی، او سعودي عرب ته ځي ډېره، او افغانستان ته ځي، لکه نه رسي زمونږ خو میلمانه راشي هغوی ځان سره توفت کې وړي که نه، او دا ورکو مونږ جی په 250 باندې درزن دلته ورکو، او بس دا غریټونه یی چیزه مونږه خوله کا زیات کړ زمونږ چې کومه ده دا ملمنو ته نه رسی کنه، دا ملمنه راشي زمونږ نو بیا وګواړي مونږ ول اور کوله کدا د دې خلکو ته نه رسی.
دا باغونو مالک وای کاکا صاحب یو غریزه سیمه ده، او د اوبو د کمی له وجې ورته اکثر بوټي وچیږي، او کده دې مناسب بندوبست اونو شو نو دلته با باغونه ډیر کم شي. د باغ مالک فضل بادر وای
کویان میان هغه مشوله اوسو دې لکه دلته دا بو تکلیف ته کنه، دا اوس بوټي باندې تاسو وګرځي دې بوټي مو کتل دغه د اوبو د لاسه لکه دا بوټي تباه او برباد دي کنه، لکه هفته کې خامخا دا اوبه غواړي میوه بوټي دي کنه، لکه اوتې اوبه نه نو دغه بوټي دي وچیږي ورسته ورځ اوبو راته ډېر سخت تکلیف دی.
د کرکلی پوهان وای د مالټې د کروندې لپاره د یخ موسم ضرورت وي، او د هغې لپاره د پښتونخوا صوبه ډېره موضوع ده، چرته چې سوات، هزاره، نوخار، مردان او چارسده ضلع شامل دي. کروندګر وای کدی میوې ته پاملرنه وشوه نو د هیواد په معیشت کې به هم مهم رول ولوبوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، نوخار.
قطر کې د فوټبال ورلد کپ په مقابلو کې د پاکستان او چین شریک جوړ فوټبال استعمالیږي. نور کله به یوازې د سیالکوټ جوړ بالونو باندې په ورلد کپ کې لوبه کېده. د دې ترڅنګ په قطر کې د پاکستان تر ټولو زیات 4000 عسکر په امنیت ګمارل شوي دي، خو د پاکستان ټیم تر اوسه په فوټبال ورلد کپ کې برخه نه ده اخیستې، او څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې هم کوم داسې امکان نه ویني. نور حال د ارشد مومند څخه په دغه راپور کې واوري.
د خیبر ضلع اوسیدونکي زکریا احمد وای د تیرو 15 کالونو د فوټبال لوبه کوي، د سکول، کالج او د یونیورسيټي د فوټبال ټیمونو کې برخه اخیستې ده. وای پاکستان کې ورته د فوټبال په لوبو کې خپل راتلونکي روښانه نخکاری، ځکه اوس غواړي چې قطر ته لاړ شي او د هغوی د ټیم برخه جوړ شي.
پاکستان کې موږ دلته ډیرو جنگي دو دلته ما غوند فن سل ته اوسو دي سپورتس کمپلیکس ته راځم، او ما ته داسې خمو کې ملاو نشو چې زه بار لاړ شم لګټ او ټیمو سره وځنګي ګم، نو بهر مزګه راځه چې بار ځنته لګو لیفت جوړولو او غینو
چرته دي
قطر.
په پاکستان کې د فوټبال لوبغاړي وای د نورو لوبو په مقابله کې د فوټبال لوبې ته په ملکی کچ توجه نه ورکړل کیږي او د لویو ښارونو نه بهر د فوټبال ګراوندونو او د تربیې کوم مرکزونه نه دي موجود. د پېښور لری پرتی علاقې بډبيري د فوټبال یو لوبغاړی عبدالروف وای
شوق یې دا نه لري ځکه چې هغې مونږ ته پته نه لګي چې د پاکستان ټیم کوم انټرنیشنلي جنګي مونږ تر اوسه چې ته په سوشل میډیا باندې خاص لیول باندې ونه کتلو چې مونږ هغو میچ ګورو نه په ټي وي راولي نو هغې وجه داسې چې ډېر خلک یې ګوري نه شوق نه لري ورسره هغو ته دا پته نشته چې پاکستان ټیم شته او که نه شته.
پاکستان د نړۍ 215 د فوټبال لوبې کوونکو هیوادونو کې په 199 نمبر دی. دلته د فیفا لخوا د پاکستان فوټبال فیډریشن باندې بندیزونه هم لګول شوي کوم چې اوس ختم کړی شوي دي. څېړونکي وایي پاکستان په راتلونکي کلونو کې هم نه ښکاري چې د فوټبال ورلډ کپ کې برخه واخلي. د کرکټ او فوټبال د لوبو کارپوهه عمران الله خان دی وته وویل
چونکہ عالمی رینکنگ باندې بره راتللو د پاره مونږ ایونټونه کوو مونږ به خطرې کې سره خپل ماشومانان ګروم کوو الوب زمونږ ماشومانان په فوټبال پر رینکنگ کې هم مخکې راځي او بیا به تاسو ګورئ چې پاکستان پر لسو کالو کې دن دن به د فیفا فوټبال ورلد کپ لوبه هم کوي ټیم په باغې کې وي.
د فوټبال لوبغاړي وای کدی لوبې ته حکومت توجه ورکي او د ځوانانو لپاره په وړو لوی خارونو کې د لوبو میدانونه جوړ کړي نو پاکستان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو په سیر د ورلد کپ مقابلو ته ورسیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې د یوې ادارې چې د امریکای حکومت نظر سرګندوي.
امریکایان هر کال د نومبر د میاشتې سلورم زیارت د شکرانې د ورځې په نوم نمانځي. امریکې ته په کډه راغلو آبادکارو په شروع کې دا ورځ هم هغه شان نمانځله کومه چې په دوی یورپ کې د خپل فصل د لو لور کېدو نه پس نمانځله. خو قطبي امریکې ته د ژمي د شروع کېدو په وخت د راتلو نه پس آبادکار د دې سیمې سخت موسم یعنی سخت یخنۍ زغملو ته تیار نه وو. دوی د شکرانی په لومبه ورځ چې د کمی ملمستیا بندوبست کړی او اغینه د هغو سختو سرګندونه کېده چې په دوی تیرې شوې وي. نن چې امریکایان د شکرانی د ورځې کمه چوټین مانځي دا د هم هغه شان غیر معمولی دستورو یو برخه ده چې د نن ورځې د امریکې په میساچوسټس ریاست کې به په کال 1821 کې د ستمبر د 21 تاریخ او د نومبر د 11 تاریخ په منځمانه ورځو کې نمانځلې کېدی. د دې دستورو شروعي قصه صدا شانده چې انګلند نه امریکې ته په کډه راغلو 350 سړو ښځو او ماشومانو د امریکې سلورنی مشلو مقامی قبایلو سره په شریکه په خپل نوی وطن امریکا کې د خپل لومبي فصل د ریبلو په خوشحالۍ کې د شکرانی ادا کولو لپاره د یوې ملمستیا بندوبست کړی وو. دوی په دې ټول هر څه ډیر شکر گزارو. صرف یو کال وړاندې د کال 1840 په نومبر کې دا 350 نارینه زنانه او ماشومان د هغو 102 آبادکارو او د دوی د میفلاور نومي سمندري جهاز د دیرشي عملی ځینې وو څوک چې د قطبي امریکې په ساحل کوس شوي وو. دا ټول خلق د عیسائی مذهب د اصلاح پسند فرقې خلق څوک چې د خپل مذهبي مسلک په احکامو په آزادۍ سره د عمل کولو د پاره ځان لا د یو نوي ملک په لټون کې د انګلند نه راوتی وو. خو د شکرانی د لومبه ورځې تر مانځلو پوري په دوی کې نیم کسان د ولګو توندو رنزونو بیمارو او د سخت موسم د لاسه مړشوي وو او کم آبادکار چې ژوندۍ پاتې شول دوی په دې خوش قسمته وو چې د دوی د وامپانواګ نومي قبیله خلکو سره ګوانګيري راغله او هغوی دوی بدحالو آبادکارو لا لاس ورکو. وامپانواګ خلکو دوی ته خوراک او نور مالی امداد دین کو او دوی په دې پویکل چې فطرتي وسیلونه به څنګه د خپلې فائدې کارونه اخلي. پدې د باقینه او آبادکارو جون بچ شو او د دې په خوشحالۍ کې دوی نه شکرانی لومبه دستور ان مانځله. صدر بایدن د شکرانی د ورځې د مانځلو په موقع خپل یو پیغام کې ویلي دي لکه څنګه چې سلور سو کال وړاندې په دې خوره قدم ایښودونکو آبادکارو د خپل لومبي فصل د خپل مقامی دوام پنواګ کوانډیانو په لاس امداد په کامیابی سره پرې بولو خوشالین مانځلی و. اومدغه شان مونږ هم د هغو خلکو شکریا ادا کوو چې د تیر کال د مشکلاتو نه پر آیستو کې را سره لاس کړی دی. د زیاته کا بهشکا چې د شکرانی ورځ مونږ لدا موقرا کوي چې د خدای د نعمتونو شکر ادا کوو. مونږ یقینا چې د دې ټولو نعمتونو لپاره د خدای شکر گزار یو.